په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیوز پروګرامونه جمهوري غږونه او د سولې پر لور درورو خبرونه له عبدالحی کاکړاو.
افغانستان کورنی چار وزارت وایي چې باندې 2000 افغان فوجان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې جوابي کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسټي زکونکي د تیر خلیل له ورځې راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي د پوهنتون انتظامیه ورته په نوو جوړ شوو هاسټلونو د اوسېدو اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوي تر څو یې غوښتنې منل سوي نه وي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلو د انتظامیو چارواکي ډاکټر عامر وسیم مشال یې ټول محصلینو په زور پر هاسټلونو قبضه کړې ده. نوموړي وایي د دې قبضې د ختمولو لپاره دوی د پولیسو څخه کومک غوښتي. د زیاتوي پولیسو د محصلینو درې مشران نیولي دي. د اسلام آباد سیکریټ تاڼي یو چارواکي لطف الله مشال پرون مشال یې ټول د پوهنتون د انتظامی پر درخواست ځینې طالب علمان نیولي وو خو له مذاکرات وروسته یې بیرته خوشي کړي دي. د قبایلي ضلعو خاصدار او ملیشا ځواکونه وایي حکومت دې د دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنې کې یوه لویه غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلي ضلعو د خاصدار او لیبیزو ځواکونو استازو ګډون وکړ. د قبایلي ضلعو څخه د صوبایي او قومي اسمبلی غړي وایي د یادې سیمې د ځواکونو د حکومت ترلاسه کولو لپاره به په صوبا او مرکز کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند د خاصدار او لیبیزو ځواکونو پرونی غونډې ته په وینا کې وویل
زما حکومت دی زداوی چې دا صرف او صرف زمونږ قبایل پورې خاندان دی چې دلته زمونږ سومره وان دي چې هغه خوشاله نه وي زمونږ چې سومره فورس دی هغه خوشاله نه وي. ان شاء الله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده ده چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زما سم په سړک پاتم.
دا کسان دي چې روان کال اپریل پر اتمه د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د ګډولو اعلان شوی خو د سپتمبر په 12مه د خیبر پښتونخوا حکومت د زمسو قبایلي ضلعو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لوی ځواک ته بدل کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پال مشران په منجرګه کې د ګډون لپاره کابل ته روان دي. دا جرګه د سپتمبر 14مه په کابل کې کېدونکې ده. له پاکستان د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوام پارټي مشر محمود خان اسکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شر په کابل ته روان دي. د درو واړو ګوندونو کسانو د خپلو مشرانو د تګ پخلای کړی دی. په اورګزو کې د تعلیم محکمه مشر سید زاهد الله وایي په بر او رغزو کې ډیری سکولونه ودانی نه لري چې لوجې د سیمې مشمان په مناسبو شرایطو کې درس وایي او د سیمې خلکو له دوی په وار وار غوښتي چې د سہولتي ورته برابر کړي. نو موږ پرون مشالې د ټول د کار به زر تر سره سي.
55 سکولونه د سيدي چې هغه بلډینګونه اکثر وران دي. 35 سکولونه موږ سره د سيدي چې هغه نان فنکشنل کې راځي او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصی دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوی دي وزر نظر په دې باندې کار روان شي.
د اورګزو یو شمېر اوسېدونکو مشالې د ټولیش د پخوانۍ فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شمولیدو باوجود هم د دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانۍ نه لري او تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي چې د باندې 2000 افغان فوجان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي دي. د وزارت وایي نصرت رحیمی پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل پولیس ملي اردو او ملي امنیت ټول په ګډه د ټاکنو د امن تر سره کېدو لپاره په یو منظم پلان خپل کار مخته وړي. هغه وویل چې انتخابات مخکې د انتخاباتو په ورځ او د تر انتخاباتو وروسته درې واړه پړاوونو ته د ښه امنیت پلان جوړ شوی او تطبیق یې روان دی. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د سپتمبر 28مه نیټه تر سره کېدونکې دي. وسوال طالبان غواښ کړي چې خلک د ټاکنو کې برخه نه اخلي. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي وو ولسمشر اشرف غني په انتخابي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. پرون مازدیګر د ارګ له ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر غني د اساسي قانون له مخې په اجرایه قضایه او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرایت کوي. د ارګوانی د بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله پرون په یو غونډه کې ولسمشر غني تورن کړی چې انتخابي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د ولسمشر ټول کاندیدان دي قوانینو ته درناوی ولري او د حکومت حکومت د عملي کولو مخه دې نه نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې ځوابي کاروایی وکړي. دا برید چې وړ مورد سوی وو له وجې د سعودي د تیلو پیداوار نیم په نیمه فلج کړی دی. ټرمپ پرون په خپل ټویټر اکاونټ ولیکل دوی د سعودي عرب پرېکړې ته منتظر دي چې هغوی د دې برید تر شا د چا لاس ویني او په کومو شرایطو کې مخکې کېدای شي. تر دې وړاندې ټرمپ پرون په یو بل ټویټ پیغام کې ولیکل هغه امر کړی چې که د انرژي د مارکیټ د سواد لپاره اړتیا ولیدل سي نو دوی دې د خپلو زیرمو سو تیلو څخه کار واخلي. د رسمي احصایې تر مخه امریکا 6.3 میلیونه بیرل ذخیره سوي تیل لري او تر دې وړاندې هم امریکایي ولسمشرانو په بحراني حالاتو کې چې دا بیره موجوده وه د تیلو بیې به په دې په بیساري ډول لوړې سي د استعمال اجازه ورکړې وه. راټرز او وال سټریټ جرنال کې د سعودي د تیلو په پیداوار کې کمی پر نړیواله منډې کې 5% د تیلو پیداوار اغېزمن کړی دی. د امریکا ولسمشر پرون د خپل انتظامی د لوړ پوړو مسرایلانو چې پکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د خزانه وزیر سټیون منوشن هم شامل دي د هغو بیانونو په خلاف څرګندونې کړي چې ویلي وو ډونالډ ټرمپ د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره بې له وړاندې ټاکلو شرطونو کتلو ته تیار دی. د سعودي د تیلو پر تنصیبات له برید وروسته ټرمپ د ټولنیز رسنیو له لارې په خپور کړي پیغام کې وویل ناسم رپورټونه وایي چې هغه به غیر مشروع ډول ایران سره خبرو ته تیاری موډول. دا بیان صحیح نه دی. امریکا شک لري چې د سعودي د تیلو پر کارخانو د بریدونو تر شا ایران لاس لري. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم د موسم کرنسیال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ شپېته پیسې او 1.20 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 1.20 روپۍ شل پیسې او 1.20 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.25 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 10 پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 2.85 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 شو کم نه کم 3 په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 4 او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري اسلام آباد کډازم یونیورسيټي د ګونکو له خالی وزراسي دوی ته پاسټل کې د ځای نور کول کې 2 بجې په احتجاج دی. یو ځکهونکو وای یوش میر مرګری پولیسو نیولې دي. د خیبر پختونخوا خاصدار او لویز ځواکونو پرون په ممندو کې د یو احتجاجي غونډې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې دوی په پولیسو کې شامل او مراعات ورکړي.
پاټه مرګ شوه مونږ پکې ولې مر نشو؟ موږ ته د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي؟ راغې مراعات ولې نه ملاویږي؟ موږ سم حکومت په دروغ باندې چلیږي.
او د دې ونه په جمهوریت غږونه خبرونه کې د نومیالي لیکوال او څېړونکي همیش خلیل د ژوند او مبارزې کیسه هم له هغه اوري. د سولې پر لور پرونه هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او د همولنې موضوع په اسلام آباد کې د کډازم یونیورسيټي یوش مرز دکونکې له خالی ورځ راځي په احتجاج دي. دوی تور پوری کوي چې د یونیورسيټي انتظامی ورته د اوسېدو لپاره پاسټلو کې ځای نه ورکوي. دوی په خبره احتجاج به ترغی جاری وي چې غوښتنې نوي منل شي. بلخو د پونتون انتظامی وايي دوی نوي هاستلې جوړې کړې دي خو ځکهونکو پرې قبضه کړې او چې له وجې دوی پولیسو ته هم شکایت کړی دی. انتظامی له ځکهونکو غوښتي چې د پونتون په اداري کارونو کې لاس و نه وهي. تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
د قائد اعظم یونیورسٹی یو زده کوونکی خان زمان کاکړ تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل د پونتون یو شمیر طالب علمانو د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې انتظامیې نه په هاسټلو کې د پاتې کېدو ځایونه غوښتل. اوس چې انتظامیې دوه نوي هاسټلې جوړې کړې نو په کې صرف یو هاسټل طالب علمانو ته ورکړو، په کم کې چې د ټولو ضایع کول ممکن نه دي. خود قائد اعظم یونیورسٹی د زده کوونکو د چارو مشر ډاکټر عامر وسیم د طالب علمانو تورونه پر ادولو سره مشال ریډیو ته وویل دو نوی هاسټلې جوړې کړې شوې دي چې پکې یو تمنګ د ایم فل زده کوونکي رړول غوښتل او د هغوی هاسټل مو خزینه زده کوونکو ته ورکولو اراده لرله، ځکه چې دا وخت موږ هغوی د یونیورسټۍ نه بهر په پرایویټ هاسټل کې ساتلی دي. خو طالب علمان وایي چې نه، دواړه هاسټلې موږ ته راکړې او د ایم فل زده کوونکي په خپل جوړ هاسټل کې وساتئ. د خالی په ماخستن یې د نوي هاسټل عمومي دروازې ته تالې واچولې. نو موږ ورسره مذاکرات وکړل او په دې انتظار وو چې سهار پورې به د هاسټل قبضه پرېږدي، خو داسې یې ونه کړل. نو د ستمبر په 15 موږ په تاڼه کې راپور درج کړو او پولیسو خپل کاروایی په کولو سره د زده کوونکو د تنظیم هغه درې مشران چې په وینا یې نورو طالب علمانو دا هر څه کړي وو گرفتار کړل. د اسلام آباد سیکټر تاڼې یو چارواکي لطف الله مشال ریډیو ته وویل د یونیورسټۍ انتظامیه په درخواست طالب علمان ونیول او د مذاکراتو وروستو بیا خوشې کړل. د یونیورسټۍ انتظامیه لخوا موږ ته اطلاع راکړې شوه چې د زده کوونکو یو تنظیم هاسټل ته تالې اچولی دي. نو زموږ نفری یونیورسټۍ ته ورغله او د کومو کسانو په ضد چې ورته شکایت کړی شوي وو نو هغه موږ گرفتار کړل او تاڼې ته مو راوستل او معامله هوارولو وروستو طالب علمان مو واپس خوشې کړل. بلخوا د یونیورسټۍ انتظامیه وایي پولیسو دوی د وینا په غیر زده کوونکي خوشې کړي او هغوی اوس بیا په هاسټل قبضه کړې ده او وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغه وخته به ورته هاسټل نه حواله کوي. پولیسو له پکار وو چې دوی سره د سلا مشورې وروستو طالب علمان دې خوشې کړې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر هغه اعلان نیوکې کړې دي چې په درغلیو کې د ککړو کسانو لپاره د جیل د اے کلاس سہولت ختمولو په اړه کړې دي. دا اعلان د پاکستان د قانون وزیر د سپتمبر پر 14 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په تور دا مهال په زندان کې دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان قانون وزیر فاروق نسیم د خبری غونډې پر مهال وویل چې داسې قانوني مسوده تیار کړې ده چې له مخې باید د هغو کسانو لپاره د جیل د اے کلاس سہولت ختموي چې تر 5 کروڑ روپیو زیاتو درغلیو کې ککړ وي. د زندان د قانون له مخې هغه کسان چې د اے کلاس سہولت لري هغو ته جلا بیرک او کمره ورکول کېږي او دوی کولای سي په خپلو پیسو ځان ته سہولتونه برابر کړي. واکمن تحریک انصاف دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې یو شمېر مشران د درغلیو په تور په زندان کې دي. په دې کې د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره حمزه شریف، د دې ګوند د قومي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او د قومي اسمبلی غړی خواجه صاد رفیق په زندان کې دي. له دې پرته د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مرستیال مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ترڅنګ ځینې نور کاروباران په جیل کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په میاشت کې یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو چې د قانون وزارت ته حکم کړی چې داسې قانوني مسوده جوړ کړي چې له مخې د جیل اے کلاس سہولت ختم شي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د حکومت د اوسني اعلان هدف د دوی له زندانی مشرانو څخه انتقام اخیستل دي. د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر سلیم ضیا پروند مشالې ډول چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت د دې قانون له لارې دوی ته تاوان رسول غواړي.
دوی چې کومه مسوده تیار کړې ده هغه چې کله پارلمان ته وړاندې کړي بیا به موږ ور باندې بحث کوو. اوس یوازې اعلان کړی دی، خو په قانون کې وار له مخه دا تشریح شوی دی چې په جیل کې به چاته کوم کوم سهولت ترلاسه وي، خو که دوی بدلون پکې کوي نو دا به پارلمان ته وړاندې کوي. البته ظاهره خبره ده دوی دغه موږ ته د تاوان رسولو لپاره جوړ کړی دی، خو چې یو ځلې پارلمان ته راوړي نو ګورو به چې څه پکې دی.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر برهمن تنگی هم مشال لیډو ټول چې حکومت په دې اقدام سره غواړي آصف علي زرداری و ځان ته تسلیم کړي.
یوازې دا نه ده چې زرداری صاحب سره زیاتی کیږي یا نواز شریف صاحب سره زیاتی کیږي، بلکې د قانون احترام دار چې په قانون کې تا ته قسمه سہولتونه نه ته دا نه شي ویل چې دا زما دشمن دی او دې زما مینټلی یا فزیکلی یا پولیټیکلی ټارچر کوم او دې مته چې ما ته سرندر شي، نو دا د عمران نیازی صاحب غلطي ده یا دا د هغه قوتونو او غلطي ده چې هغه قوتونه غواړي چې زبر زرداری صاحب ته شرایط کوم او هغه به ما ته سرندر شي. نو دا سی اس قسمه خبره نشي کېدی، خو لهذا منګ په پاکستان کې د قانون د پاسدارې د آئین او د پارلمان د مضبوطې دو سوچ لرو.
د خبري غونډې پر مهال د قانون له وزیر سره د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار ډاکټر فردوس عاشق اوان هم ناستوه. هغه د وی پښتنې په جواب کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې په قانون کې د ترمیم هدف اپوزیشن ګوندونه په نشه کول دي. هغه وویل چې په قانون کې له ترمیم هدف ټولنیز معیارونه لوړول دي او د دې په خبره حکومت به له دې څخه هیڅ ګټه پورته نکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تراغ وروسته چې هند تیر اگست میاشت پر پنځمه د غیوا تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړل، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلی شوې دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو له سازمان او آی سي غوښتي چې د کشمیر شخړه حل کړي. هند وایي کشمیر یې کورنۍ مسله ده او بل چاته پکې د څه ویلو اجازه نه ورکوي. دا چې د پاکستان د پارلمان غړي د کشمیر د مسلې او د حل په اړه څه وایي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې پارلماني استازي د کشمیر شخړې حل لپاره د حکومتي کوششونو په حق لسه نظر لري او د دې مسلې حل ورته سخکاري. د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق وایي حکومت لا کشمیر په حق خپل تګلارا واضح کول پکار دي او بیا دې پرې په صحیح توګه عمل هم وکړي.
حکومت نه توقع دا و چې هغه یو روډ میپ ورکړي، یو لایحه عمل به اعلان کړي، یو پریکټیکل او عملی اقدام د پاره به قوم په اعتماد کې والی او په کشمیر باندې یو جړه ضرور وشو. خو د حکومت کار جړه نه ده، د حکومت کار اکشن اغستل دي.
عوامی نیشنل ګوند پارلمانی استازي امیر حیدر خان هوتی وای په ځای د دې چې حکومت ملک دننه ټول ګوندونه رايو زیکړي او د مسلې حل راويستو لپاره ورسره سلا مشوره وکړي، حکومت خپل توجه د اپوزیشن غړي گرفتارولو طرف ته راړولې ده.
دا سی یو مهمه پیخه یا یو مشکل پیدا شي نو ټول ناول سړی خپل کور یو کی او بیا بار دنیا سره خبره کوي. د وزیر اعظم سره په شان کې بس کمی راشي که هغه نن هر سیاسي جماعت سره خپل رابطه وکړي او د کشمیر موجوده صورتحال په حواله باندې غي په اعتماد کې والی او بیا یو مشترک عمل جوړ کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د کشمیر مسلې په حق لوایي
د خواله راوستل بس هغه انډیا ته حواله کړي و دا ویاس په بل کشمیر باندې به کار نه لراس. نو ساسي ماجی پی ټی آی د دې اتحادیان دی او سیاست پوری کوي. کشمیر دی او کشمیر دی
شي شي کشمیر دی
دی او صرف دا گرانی سي د پدې ملکي بدامني سي د او د تسي بیروزګاری دا نو دی صرف صرف د دې د توجه اړولو د پاره سي دی. دا د کشمیر کې سره روانه کړي کشمیریان وروبخښل.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلمانی استازي سالم احمد وای حکومتي کوششونه د ټولو په وړاندې دي او پر امید دي چې ډیر زر به د کشمیر مسله هواره کړي.
فرست ټایم پاکستان حکومت په هر یو فورم باندې خبر وکړه چې خارجه پالیسی اول ځل اکټیو ښکاری او شاه محمود قریشی سره هر ملک سره رابطې دي چې کله پی ټی حکومت دور غلیا غوخم عمران خان په دې کې ډیر انټرسټډ و. ان شاء الله نن زدا غنم چې دا مسله په پاکستان حکومت حل کړي.
د ذکر دا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي 13 میاشت په فرانس کې د جی 7 ملکونو غونډې په موخه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات ورسته ویلی ول د هند او پاکستان ټولې مسلې خپل منځي دي او د حل لپاره درې ملک ته د زحمت ورکولو ضرورت نشته.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا خاصدار و لیویز ویلی که له حکومتي ژمنو سره سم په دوی په پولیسو کې زم نه کړل شول نو پیل کړی احتجاج به لا پراخ کړي. دلته هغه وروسته د چیتیره اونۍ صوبایي حکومت خاصدار او لویز ځواکونو ته د ځانګړي حیثیت ورکول یو بل منظور کړ. خو له دې وړاندې حکومت ویلی چې پولیس چې دغه ځواکونه به په پولیسو کې شامل وي. خاصدار او لویز ځواکونو پرون په مومندو کې احتجاجي غونډه وکړه. وی ویل چې خپلې غونډې به تر جنوبي وزیرستان رسوي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
دروانه میشته په 12 نیټه د صوبی حکومت د زمشوی قبایلی زلو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لویز ځواکونو ته انتقال کړ. چې په دغه غام نوی جوړ شوی پولیس خفدی او غواړي چې واپس ر خاصدار او لویز ځواکونه نه جوړوي. د مې په سلوري اجتماع او کال 2013 کې چې کوم محل فاټا ختمه او په صوبه کې شامل شو نو ویل شو چې د فاټا ټولې ادارې به ختمیږي او په صوبه کې به زم کولې هم شي. نو ځکه بیا د روان کال د اپریل په 8 نیټه خاصدار او لویز فورس ختم کړل او خیبر پختونخوا پولیسو کې زم کړل. خاصدار او لویز وکونو دغه فیصلې په ضد هم ډېر احتجاجونه کړیو خو وروسته مذاکرات شو او د پولیسو حیثیت قبول کړ. ولې وسته حکومت دوی واپس خاصدار او لویز وکونو ته واړول. نو په دې ګام د خاصدار او لویز مشرانو احتجاج شروع کړي او په شمګل چې د محمد انبار تحصیل نه د خاصدار او میجر وو بیا پولیسو کې ډی ایس پی شو. ولې په 12 نیټه واپس د خاصدار او میجر ته حیثیت بحال شو. وای
نو شپږ میاشتې تیرې شوې تر اوسه پورې هغوی دا هم بیا هم هغه پخوانی دغه زمونږ برقرار وساته. نو مونږ دا وایو چې پاټه مرګ شوه مونږ پکې ولې مرګ نه شو که نه مونږ ته هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي د هغې مرات ولې نه ملاویږي. مونږ سب حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي. مونږ د پرون د باجول نه سټارټ اخیستی دا به د آل پاټه کې مونږ ګرځو د رسندې پورې د هغې نه بعد به بیا زمونږ چیرمین اعلان کوي چې د هغې نه را روان دی عمل زمونږ څه دی.
پولیسو حیثیت دغه خاصدار او ته د 25م آئینی ترمیم دلاندې ورکړل شوی او دغه ترمیم د قومي اسمبلی لخوا منظور شوی. د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د قومي اسمبلی غړی او د سیفران د قائمه کمیټې مشر ساجد مومن وایي چې هغه به هیڅ کله ونه غواړي چې د خاصدارو حیثیت ته پزای شي او دی غواړي چې د دوی حیثیت د پولیسو وي او د صوبی د پولیسو د محکمې دلاندې خپل ډیوټي وکړي.
زما حکومت ته زداوې چې دا صرف او صرف زمونږ قبایل پورې خاندار چې دلته زمونږه سومره وان دي هغه خوشاله نه زمونږه چې سومره فورس ته هغه خوشاله نه ان شاء الله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده لري چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زما سم په سړک پام 2017 پولیس اکټ منو ان هغه نه فشوي نه سټینډینګ کمیټي د چیرمن په حیثیت پان ان شاء الله آی جی و ان شاء الله زنی زیور لیکرو کولم د خیر اسلام آباد ته منو ان به ان شاء الله پاغي باندې عمل کیږي.
پرونه غونډه چې د غلنې په سرکاري کالج حال کې جوړه شو وه پکې د محمود نه علاوه د باجوړ خیبر وزیرستان او نورو ضلعو مشران هم ګډون وکړ. ولې د محمد نه د صوبایي سیملي غړو نثار مومن او عباس رحمان هم دغه غونډې ته د وینا په وخت وویل د قبایلي ضلعو د فورس حقونو اخستو به کوشش کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو غلنې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې واکه د سعودي عرب د تیلو پاکولو پر مرکزونو د شو ډرون بریدونو تر شا دغه هیواد لاس لري. د خالی پروز یو ډرون الوتکې د مرکزونو په نخښه کړیو چې د سعودي د تیلو سکتور ته زخت لري ځان اړولې دي. په یمن کې ایران پلو حوثی اغیانو د دې برید ذمہواری منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه بریدونو لپاره تهران ملامت کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
اصل کې د یمن حوثی اغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی خو امریکا د غبرید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژي د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړه. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړي خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا متحده متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو سعودي عربستان په خپل عربي متحده اماراتو بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د ابرید غندل د ولسمشر ډانل ترامپ یو لوړ پوری سلاکار کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوړ چانځای د برید مسؤل وباله هغه په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې
سیکرټری پامپیو هاز میډ کلیر دټ دی ایرانی رژیم از ریسپانسبل فور دیس اٹاک
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمه او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی ولسمشر او داغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د برانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي
حوسی یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبې پورز د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته ویل امریکایان یوازې ملامتی په نور اچوي
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او مانی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي وخت نا وخت د سیمه هیوادونه یاد یمن مبارز خلک تورنوي
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن
روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیوادی د امریکا وروستي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دا دی چې د خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي د سعودي عربستان د تیلو چانځای چې برید پر شوې د دې هیواد نږدې نیمایي تیل برابروي دغه برید د سعودي د تیلو تولید په ورس کې 15 میلیونه وله کبیره لکم کړي د وال سټریټ جرنال او رويټرز اژانسونو په خبره د سعودي د تیلو کمواله په نړۍ کې د تیلو د ورځني تولید 15% متاثر کوي
سفیر الله ستانکزی و لاغرسی چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړي د سیمې خلک د دغه مسلې د حل په اړه نور هم اندېښمن شوي دي په سیمه کې د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود پر دې موضوع د جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان له څو مشرانو سره خبرې کړې دي له دوی څخه ځینې وایي د افغانستان د سولې خبرو د بلې لپاره اړینه ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي نور په دې رپورت کې
د امریکا او طالبانو په منځ کې د امن د پاره لګیا مذاکرات و درېدل د مذاکراتو دغه و درېدل ته د سولي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان پښتانه په سنا زر کسي د درزین د نه د یونس خان شیرانی نه وار وای
د امن مذاکرات بندول او ختمول د زموږ د وطن او زموږ د کام د پاره موږ لوی بدبختي ګڼو او پر کار دا و چې دا کم د امریکای او د طالبانو مذاکرات دل بجای په دې د مذاکرات بین د افغاني مذاکرات ته وایي چې افغان ګورنمنت او د طالبانو د افغانانو په خپل منځ کې مذاکرات او مشکلات ملاتړ کوو کچیر د طالبانو د افغانانو مذاکرات ونسی او دا امن را نسی نو په دې وطن باندې به داعش هم شي ټینګ کې د دې به ګټه واخلي او له دې به د امنیت ځکه په پاکستان هم ډیر بد متاثر شي
ماشینای اډوکیټ جنرال خان ولی خان مسعود په دغه باره شي د سولي وزیرستان لا دانا په دا رنگ وژغه ده
چار دادو چې دا مذاکرات وکړل شي او دغه شی لکه بنیادی شي د افغان ګورنمنټ شرکت آئے کا د افغان ګورنمنټ شرکت نه بیا دا تا د امنیت ریوینګ وکړو چې دغه د امنیت یقینا چې 70% خاصرات په سړا قبایلی سیمه باندې کیږي د قبایلی سیمه 50% اثر د پښتونخوا وي او 25% په غون پاکستان وی داو د میز ډیر لوی اپارټوډی وی او لوی بدبختی وی کمیر بیا د ځان ته مخمس وی
په وړاندې شه ولسی گوند مشر تاج محمد وزیر جاتا کڑا
امن مذاکرات کامیابول ڈیزیوت اثراتی او بشر تے دغه ککل امن مذاکرات کو پاکی دے افغان حکومت شامل اول ضروری دی افغان حکومت نئی تک شامل امریکا طالبان کا پخپل منس کے ډیر مذاکرات او کو دوا نشانہ کامی اس اقوام متحدہ کا پچار دو او دنیا کے چوک امن غوری آتا پچار دو چ پدا خبر ابون فورنر ونسی یو اتحاد و اتفاق و کچھ نیز افغانستان کے امن ہو رہے لیں
کلام چھ دے ڈیر اسماعیل خان وہ سے دون کی دے گومل یونیورسٹی مخشینی چیئرمین ڈاکٹر پروفیسر منصور کنڈی سرا پداغا بارکش تماس ونی وہاں آغو اخفل تاثرات پدارنگ بیان کرل
گورا پروسس ہو چلے دو دیر خق کار اس لوگ دا وہ درے دو بلا دا کسام ہوا دا پروسس روان وہ پچاروے کہ طالبان ہم اٹیکون نوے کری ما تا دا سے لگی کہ امریکہ بچو مدے بعد بیا دا پروسس کارٹی بن کئی بینا
دا غو ٹولو پوہانو مشرانو دے فریقینو نکلکا غشتنا وکڑلا چھ دے نڑے آمن دے پارا دے تڑلی مذاکرات یو زل بیا لگیا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اردن کوتا سو مشال
مشال ریڈیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدم کوم مشال ریڈیو تاسو وګی په پیښور کې ماسپخین دوه نیمه بجې شوې دي عبدالله کاکړ د خبرونو لنډی زور
په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي 13 خالي ورځې راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي د پوهنتون انتظامیه ورته په نویو جوړو شویو هاسټلونو کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. د قبایلي ضلعو خاصهدار او ملیشیا ځواکونه وایي حکومت دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنۍ کې یوې لویه غونډه درلوده چې په کې د ټولو قبایلي ضلعو خاصهدار او لویزو ځواکونو استازو ګډون وکړ. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پال مشران په منځريه کې د ګډون لپاره کابل ته روان دي. دا جرګه د سپتمبر په 13 په کابل کې کیږي. په اورګزو کې د محکمه تعلیم مشر سید زاهد الله وایي په بر اورګزو کې ډېرې سکولونه ودانې نه دي چې د وجې د سیمې ماشومان په مناسبو شرایطو کې درس وایي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. دا خبره د دې وزارت ویاند نصرت تیمي پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونه رد کړي چې ویلي وو ولسمشر غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې جوابي کاروایي وکړي. دا برید چې وړ موره سوی له وجې د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه فلج کړی. د امریکا ولسمشر پرون د خپل انتظامي د لوړپوړو مرستیالانو شپکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د خزانې وزیر سټیون منشن هم شامل دي. د هغو بیانونو په خلاف څرګندونې کړي چې ویلي وو ډونالډ ټرمپ د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره بې له وړاندې ټاکلو شرطونو کتلو ته تیار دی.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې به تاسو دوه نیس پروګرامونه واورئ، جمهوري غږونه او د سولې پر لور. اول جمهوري غږونه پروګرام چې عبدالحی کاکړ یې جوړوي.
په جمهوري غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل آرټ لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د پښتو د وتلي محقق، شاعر او افسانه لیکونکي همیش خلیل پاړه دی.
زندان دا از غوش پول که لوی خدایا لکه گل می دک خلوص و خنده کریست.
لدې شرشکاری چې د دې خالق خپل احساسات په آزاد فضا کې نه بلکې د زندان تر سلاخونو شاته د شیر په جبه بیان کړی دی. شاعر د پښتو وتلی لیکوال افسانه لیکونکی محقق همیش خلیل دی. هغه د خپل تخلیق او تحقیق په ډګر کې په پښتو ادب کې ځانته یو مقام ګټلی دی. نوبل خو د پښتو په سیاسي تاریخ کې ورته هم په درنه سترګه کتل کیږي. همیش خلیل په 1913 کال کې د پېښور په برتا کال کې زیږیدلی او نن په 2019 کال کې هم د 90 کلونو په عمر کې په برتا کال کې اوسی. اوږد عمر د هغه په ګرځېدو را ګرځېدو او دارنګه د هغه پر حافظه اغیز کړی، خو بیا هم ورته د خپل ادبي او سیاسي ژوند بلا کسی ور یادې دي. نن په 90 کلنۍ کې هم همیش خلیل ته خپل ټوله تعلیمي سلسله ټکی په ټکی یاد ده.
زمون په کلی کې هغه وخت شپږم جمعه پورې تعلیم وکړه. دا هغه شپږم جمعه چې ما پاس کړ، نو بیا راغلم اسلامي کالج هاي اسکول ته. هلته کښېنه مې هلته نه کښېنه مې میټرک وکړو. د میټرک نه پس د اسلامي کالج کې داخل شوم. فرسټ ایئر یو میاشت دوه پس ناجوړه شوم. ناجوړتیا اوږده شوه او هغه چې اوږده شوه سبق پاتې شو. پرایویټ سټور مې بیا سبق شروع کو کنا. بیا د 12 جماعت امتحان ورکو، بیا د 14 جماعت امتحان ورکو. پرایویټ سټور ما پاس.
همیش خلیل په یو داسې دور کې پیدا شوی او ځوان شوی وو چې پاکستان او هند لاسره بیل نه وو او پر ټول هندوستان د انګریزانو قبضه وه. په هندوستان کې د برتانیې د قبضې پر ضد مبارزه روانه وه. په دغو تاریکونو کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک هم وو. هغه وخت په ولس کې له انګریزه د ازادۍ اخیستو یو څپه راپورته سوې وه چې د همیش خلیل پر ذهن او فکر یې هم اثر کړی وو او د باچا خان د تحریک ملګری سو. په 1948 کال کې انګریز هندوستان پرېښود او هندوستان تقسیم سو. کله چې پاکستان جوړ سو نو هغه وخت همیش خلیل 19 کلن وو. د پاکستان د جوړېدو سره سم د هغه وخت واکمنو او باچا خان ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو سو. د باچا خان په ګډون د خدای خدمتګار تحریک ګڼ شمېر غړي ونیول سو. همیش خلیل د پاکستان هوایي ځواک په تعلیم څانګه کې وو چې د ده په وینا په 1952 کال کې لومړی ځل گرفتار سو.
په دې ایئر فورس کې نو کړم کنه. د باچا خان په تحریک کې منو ما به دا شعرونه ویل. نو هغه بیا هغه شعر بیا ریته ونیکل چې په دې سړي بار مه کوئ. دا شعر یو هغه ما په سر راغلی وي. نو زه هغه وخت ایجوکیشن ډپارټمنټ کې وم. نو سړی ما په سر ولېږل. زه ورغم چې ورغم بس بیا دا هغه ځینه کښېنولم. کور ته راوستم، تلاشي ما لاشي واخیسته او تلاشی نه پسې بیا زه بوتلم. شپه مې پالناکې وکړه. سهار یې بوتلم د اوزو تاڼۍ له د اوزو تاڼۍ کښې هلته کښې به تار چرکولم به چې څه څه کوي سم خیال یې څه دا دي هغه دي که نه. بس دا باندې مانی به یې کولم، وهولم به، راوهلم به. بیا هغې کښې ما یو میاشت تقریبا 13 کپ حوالات کی بیا غزما تفتی کی شروع شو. بیا جیل تا ولی گلم.
لدې سره د همیش خلیل د قید و بند سلسله روانه سو. هغه شاوخوا 10 زندان ته چول سوی او په مجموعي توګه 6 یا 7 کاله بند تیر کړی دی. هغه به یوازې په زندان کې نه ساتل کېدلی، بلکې په حراست خانو کې به د ده په وینا ور باندې تشدد هم کېدلی.
تشدد به دا کولو کنه. هلته هغې یو سړی ساتلی عمدې لپاره. تشدد به دا و چې ژېر دوی به را ته کړی چولې وي، نیولی به یې وم او هغه سره به چوکه وه او په دا خپو خپو په دغه ملا ملا به یې وهلم.
همیش خلیل به په زندان کې وو او بهر به یې ورور او سیاسي ملګرو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کولې. د هغه د خوشي کېدو لپاره به په عدالتونو کې ریټونه داخلېدل را داخلېدل. عدالت به هغه خوشي کړي، خو پولیسو به بیا ونیولې چې آخر د هایکورټ یو جج هغه حکومتي چارواکی لا جواب کړ چې همیش خلیل یې له خوشي کېدو سره سم له عدالته د باندې نیولی وو.
هغه به پرېښه هم دوی به بیا ونیول. اخیر هایکورټ هغې پرېښو ما. نو دونه را سره په ضد شوي وو. نو چې زه د عدالت نه را ووتم، بیا یې وارنټ راغه کړی وویل دا راځه چې ته ګرفتار. په هغې کښې بیا په دویمې پیسې کښې زما رول چې ریټ وکړو هغه بیا د هغه نه تپوس وکړو چیف سیکرټري وو که نه. ګوره وایي دا دوباره چې تاسو ګرفتار کړی دی نو دې چې مونږه خوشی کو نو خوشی کېدو نه پس تاسو سره چې ډیواله راغلی ویل چې تار راځه تا گرفتاری ده نو ویل دا تا د مخکې نه شروع کړی وو هغه بر ورته ویل ویل کوک منی که نه منی او زه بیا عدالت ته ویل عدالت څومره وخت اخلي وی زه دفتر ته لاړم او بیا مې د دوباره گرفتاری آرډر وکړو بیا هغه راغو وی دا څومره وخت لی نیمه ګنټه وخت اخلي نو ویل دی خو چې ما پرېښو مخکې سره راغو ویل ږیره بیا نو مطلب دا چې تاسو ایمانداري تاسو کې نشته تاسو نه مخکې نه دا ویل
حکومتی چارواکو به په زندان کې او له زندان د باندې پر همیش خلیل دبا واچولی چې سیاست پریږدي. دغه سی یو وړاندیز دته په 1950 کال کې وسو چې که سیاست د همیش لپاره پریږدي نو جیل ته به نه لیږي، خو هغه انکار وکړ او ویل چې د سیاست مقصد یې د پښتنو حقونه غوښتل دي.
ما ته ویلي چې داسې چل دی چې ګوره تا خو بیر د پښتو دپاره ډېر کتابونه کړي ګوره ستا دې وکړي چې ما ته ښه ویل چې دی خو د پښتو دپاره کار کوي. نو ته که ما ته دا وویلې چې زه په سیاسي کار نه کوم نو زه تا پرېږدم، نو ما ویلې ما خبره دا ده چې ما په څه کې تاسو کېدوې ما ته ووایي. نو بیا هغه ما ته دا وویلې چې یار دا خبره ده چې بس ته مونږ ته دا ضمانت راکړه مونږ ته نه نیسې تدا کار سره تا خپل کار کې خوشاله ما دې خبر دا چې جرم نکړي نو راته وای چې جرم نی وای بس یا دا مون خبرې ومنه تو بابا چې کار به دا نور کار نه دا چې بنه کوم او دا یا دا چې چلو ک درې کال کې تزان تیار کنه نو خو د پښتو خبره و نو ما خو انکار نه شو کولی. ما ویل خبره دا زمانه زمانه تو وړي ما جرم نه کړی چې ما جرم نه کړی چې زمانه نه درکو وی خاصه درې کال کې مال خبر ټیک دی.
همیش خلیل په بنیادی توګه ادیب، لیکوال، شاعر، محقق او افسانه لیکونکی وو. حکومت به هغه په بدني توګه زنداني کړ خو د هغه فکر او سوچ ته زولنې وانه چولای سوې. په جیل دننه به هغه شعر هم لیکلی او نثر هم. نور البصر امن د ملاکند یونیورسيټي پښتو څانګه کې اسیسټنټ پروفیسر دی او د پښتو پر زنداني ادب یې پی ایچ ډی کړی دی. نوموړی وایي چې په تحقیق کې د همیش خلیل د هغو شعرونو او لیکونو هم جاج اخیستی چې هغه په زندان کې تخلیق کړی وو.
د همیش چې کوم په زنداني تخلیقات یا ادبي تخلیقات په هغه کې لومبه چې کوم د شعري مجموعه ده نوم دې زما سندرې. دغه سندرې چې دي دا په لومبي ځل باندې په 1903 کې چاپ شوې دي. دغه باندې قلندر مومند صاحب مقدمه هم لیکلې ده، کامل صاحب پرې لیکل کړي دي. نو په هغه کې چې کوم د شروع کړی ده د یو دعا نه کړی ده، هغه دعا داسې ده چې د زندان د ازغو شپول کې لویه خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص و خندا کړې. دغه تورو تورو شپو د تخانو کې جلاتی سره ترغب محبوبا کړې خدایا ما د تورو وریځو د پردونه د انسان د امیدونو سین سبا کړې چې کشور د افغانانو معطر کړي لکه بوی د ګل لغیب مې حیدا کړې. همیشه سره سره د دې په کتاب باندې هم په مختلفو وختونو کې پابندۍ لګېدلې.
همیش خلیل نه یوازې شعرونه لیکل بلکې د زندان چاپیرچل، د خپل وطن غمیزه، د بندیوانۍ ورځې، د افسانو د کردارونو په ذریعه بیانول.
خو د شعر نه زیات همیش چې کار کړی دی هغه یې په نثر کې کړی دی، په تحقیق کې کړی دی. کومو جیلونو کې چې دی پاتې شوی دی دغلته افسانې لیکلي دي. هغه افسانو مجموعه چې کومه ده هغه د چاغل په نوم باندې په 1903 کې چاپ شوې ده. دغه د زنداني ادب یو ډېره قیمتي افسانه ده په زندان او دا په مختلفو جیلونو کې په ډېر اسماعیل خان کې او په هریپور په جیل کې او په مد جیل کې دغه افسانې لیکل شوي دي. د دینه د دې افسانو نه علاوه کاجی سنو درسین د ممن په نوم باندې دی او رپورتاج لیکلی دی او دغه رپورتاج چې دی هغه هم جیم کې دی. د کاکاجی چې کوم جدیدت دی او باغی کې وسره همیشه کم پاتې شوی دی نږدې او دې دواړو یو د جیلونو کې وخت تیر کړی دی. دغه باندې په دغه تناظر کې هغه رپورتاج لیکل شوی دی.
درنو اوریدونکو په جمهوریت غونو پروگرام کې مو د پښتو وتلی محقق شاعر او لیکوال همیش خلیل د زندانونو کیسه واوریده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللی وو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مکوربایم، هرکلی مکوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهور شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې درد دی. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخسته او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک خودو ته مجبور کړي. له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ټول هنرونه ځپلې دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی. هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله کوو. راځه چې سوله وکړو. دا هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی. دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی. ته یې هم ښکلی غواړې زه یې هم ښکلی غواړم. نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم. بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه. زه هم واده کوم ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه چې سوله وکړو. ته په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې. ته په ما ډازي کوي زه په تا ډازي کوم. ته لږ ما مړ کوي زه لږم تا مړ کوم. پیدا یې تا ته کیږي او که نه ماته کیږي. نه پیدا تا ته کیږي او نه پیدا ماته کیږي. ته خو زما مټې او زه دا ستا مټې یم. ته خپلې مټې پرې کې زه خپلې مټې پرې کوم. دواړه کمزوري دښمنانو ته شو. راځه چې سوله وکړو. را راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتوري شولی، پیغلی بیکور شولی، پیغلی بی پلار شولی، پیغلی بی مور شولی، اوس در په در ګرځيږي، کړه په سر ګرځيږي، پیغور یې تاته کیږي، پیغور یې ماته کیږي، سخیری تاته کوي، سخیری ماته کوي، سدی داستانه خپا او څه زمانه خپا. راځه چې دوانه پاسو ځان د هزار بچ کړو، په دې سرونو لوپټی خورو، راځه چې سولو.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. ودان اوتمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله، ډیرو خلکو وکړله، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمېدی دي، د دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دې خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان اوتمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې روسو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله.
خنوش کې چې زه نه غواړم لوی شم، نو یو څوک پیرا ته وایي چې خاصه مده نه ته مه لوی کې. داسې نه ده خبره، د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه په کې را لوی شم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې یم. ومې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپله سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زه په کې را لوی شم، زما نه وروسته زما اولاد، زما نور راتلونکی، زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي او له جنگ نفرت کوي. خپله موسیقي یا شاعري دا دې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي، شعرونه هم لیکئ، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک همدغه رنګه شیانو ته پام کوي، ارزښت ورکوي؟ بالکل،
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده. اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کده، نو سندرې د څه ضرورت دی؟ اما که سندرې ونکو، موسیقي اواز د ګډا، موسیقي اواز د ساتیره، موسیقي اواز د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېره مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي
خپل اوریدون کې دي او ټارګټ خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه مچ کړي مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویل شم په څو ژبو وایو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي خو زه په دې عقیده یم چې سندره د زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر نن پورې چې ذهنیت جوړ کو بل اخره دا کوم ماشوم چې زیم چې پکې لوي شوم دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي را دا سندره چې دا ولې نه غوړي لوي شي دا پلان په ختنه کې شي دا څنګه دا وخت سره دی وای چې دا غوړم لوي شم کما هم جنتا لویا
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
ਸੋ